بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه سیمه ایز چارواکي وایي چې نن د ماسپښین 2:40 د تخار په مرکز تالوقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د تالوقان په دوهم امنیتي حوزه کې د امنیت قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سر سلی په سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا پسفیک د څانګې سیمه ایز مشر الکساندر ماچو پر ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هېواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بنجارو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل ویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل هم اورېدل شي. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونو او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منصور رحیمي ویلي دي چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي. د سپورت یو خبر هم لرو چې په ننګرهار کې د لسو لوبډلو ترمن د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتل ولی د پیداګوژي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون لیکلي چې یادې سیالۍ له تیرو 15 راهیسې د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې روانې وې چې بالاخره پیداګوژي لوبډله د لوړو امتیازاتو په ترلاسه کولو سره اتله شوه. همدارنګه د دې سیالیو دویم مقام د درونټي ځوانانو کلب ترلاسه کړ. د خبر له مخې د یاد تورنمنت د غوره ګول وهونکې جایزه د پیتاګوژي لوبغاړي ادریس الهام، د غوره لوبغاړي جایزه د درونټي لوبغاړي سید مسعود او د غوره ګول ساتونکې جایزه بیا رشید حکیمی وګټل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نورو هیوادونو سره د بشری مرستو د بندیدو او د نویو مرستو د ځنډیدو خبره کړې. د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وایي چې له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مهمې دي.
طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې له برمتو سره د زندانیانو د تبادلې له جزئیاتو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول نړۍ ته دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلي کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولې او تر رسنیو رسیدلې راغلي چې ډونالد ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه جای فرمان پاړه چې تر نوی ورځوي ټولې بهرنۍ مرستې بندي کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوا ټولو استازولۍ ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنۍ مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یولي کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 خبر او تر رسنیو رسیدلی په کې خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولۍ غوښتي چې موجوده مرستې دې باندې او راتلونکي نوی مرستې دې وځنډوي. د کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتي خدماتو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر وړاندې د مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوي ده. په لیک کې راغلي دا ډیپلوماټیکي استازولۍ د بهرنیو بهرنیو مرستو پاړه د ډونالد ټرمپ د فرمان لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي. دا یادونې ده چې ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون د نوې ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. امریکا د نړۍ له ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو دی چې د دغه لیک له مخې تر 2023 کال د بهرنیو مرستو کچه 60 میلیارد ډالر ته رسیږي. دغه راست امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو له 2023 کال راهیسې تر اوسه یوازې له افغانستان سره له 2 میلیارد زیاتو ډالرو په ارزښت بشری مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشری وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی اف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر متیو پرون جمعه د جنوري په 24 په خپل ایکس باندې خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تیر اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت ارزولای دی. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is as grim as it has ever been.
په افغانستان کې بشری وضعیت عمر خراب دی لکه څنګه چې په خاو کتا سو کلی او تولار شي و بګوري چې مایندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکه یخته دي. هر څوک چې و پختي ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومان د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو ګډو داندار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډیره برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشری مرستې ورته کفایت نه کوي.
خغلی متیو زیاته کړې چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. وړاندې په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد بشری وضعیت، بیکاری او بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه به بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په هغه لیک کې چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحد ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې استثناش. د شاغلی ایګلند دا خبرداری په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګری په خبرونه کې را سره ده: ستاسو په باور که چیرته د نوی ورځو په مخ هم وي د امریکا مرستې له افغانستان سره بندې شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، اغېز به یې څه وي؟ څه اټکل کوي؟
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اربینی. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه راه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر په عمومي ډول د افغانستان خلکو
ته تحمیلوي. په دې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر سبخه اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده، یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د دراول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول ترڅو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک دې غوښتنه ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره زر دا ده چې ما وار وار ویډیو سمبایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغې کې برسېره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کېږي.
پوهان سنګزی ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
په هم سنګ ځای مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR ویلي دی چې د 2014 کال تر پایه څخه باندې 145 زره کسان په افغانستان کې له طبیعي آفتونو اخیستمن شوي دي. یا د کمشنری د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې لسکونه زره کسان په افغانستان کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي چې په 2040 کال کې څه باندې 115,000 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبي آفتونو اغیزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبي آفتونو د اغیز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې لسګونه زره کسان په افغانستان کې د طبي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبي آفتونو او اقلیمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکه ویجاړې شوي او ځناور لمنځه تللې چې د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرې خیدای. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د طبي آفتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او ښوونځیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبي آفتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړۍ 85% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونو هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمینځه تللي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سبک سرکار افتم روز جمعه بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو. کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې. میرمن او څلور بچیان مې سیل وړي وو. الله پاک دې هغوی وبخي. خو زما وضعیت اوس هم نه دی. له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم.
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه لمنځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حال د منطقې پلی خمری زندگی میکنیم. د فقط د پیش شلو
زه اوس په پلی خمری ښار کې ژوند کوم. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د عاید سرچینه زمکه وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم. په دې ژمي کې لرګي غوړ او اوړه نه لرو.
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو کیفیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اغېزمنه ده. په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغېزمنه ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بې ځای شوي او راستنیدونکي کډوال میشت دي. د یادونې ده چې په تیرو څو باندې 3 کلونو کې ډول ډول طبي آفتونو او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی. د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له کبله له دغه طبي آفتونو او کړکېچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسی ستونزمن شوی چې لامل یې د دغو ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زرګونه فلسطینیانو نن په لویدي څخاړه ورام الله کې هغه فلسطینی بنیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي کړې دي. اسرائیل ویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان او حماس څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وو سره صلیب ته سپارلې. په دې اړه راپور لرو.
زرګونه فلسطینیانو نن د لویدیز غاړې پر رام الله ښار کې هغو فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیلو له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی کړل. اسرائیل وایي چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وې سره صلیب ته وسپارلې. د حماس لخوا د خوشی شویو څلورو فلسطینی میرمنو روغتیایي وضعیت ظاهرا ښه ښکارېده. فلسطینی چارواکي وایي شاوخوا 130 تنه بندیان پر رام الله کې او اویا تنه نور په مصر کې خوشی شول. د دې فلسطینی بندیانو له ډلې 130 تنه هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقه په اساس خوشی شول. د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړتوب په غزا کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې لمخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشری مرستو د رسولو بهیر هم پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له سخت کمر سره مخامخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی بیکاره دي او له دې امله چې خپلو ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري اندېښمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورون و تایه ده گرم و جمع او بوتان و ده برابرول و وسنه لدی. دا چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه ورو ری ده گرم و زمنه و جمع او بوتان و نلرل لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از داد دادم. هوا سرد است. همراه چبلق میگردم.
ما بلدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو. تیر کلمی پلر وفات شو. هوا دیر سرده. او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي حتی غلیلامي کې هم نشو اوسه ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادي وضعیت خراب دی. واقعا دردونکی دی زموږ لپاره چې موږ د جرابو د اخیستلو وسنه لرو د بوټانو.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل موجب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه لنی بیا اخیستی وو سینو د ترجمې جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوي چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمې ګرمې جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني او اطفال کې لباس نداشته باشه.
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوه ډولونو ناروغو یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. کله هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د نجونو له زیږولو وروسته د میړه د کورنۍ له ملامتۍ د میړه نامناسب چلند او ټولنیزو فشارونو سره مخامخ شوي دي. ځینو دغو میندو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر کورنۍ د زامنو لرل غوره ګڼي. دا چې مور د خپل ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې څومره رول لري او په دې اړه د اسلامي ټولنیزو کارپوهانو نظر څه دی د سنا کاکړ په راپور کې وی وره.
ما 8 روز در شفاخانه تیر کردم بعد از او که در خانه آمدم. بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیوی میرمنی غک دهی چه دا ماشومی دا زیگون لعمل ایست پا کوای شوی یا لطاوتری خوالی سرمخ شوی. حقی چه نغوختل نومی پر اپور که خپوچی از دیر ریو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگوولو لعمل ای دیری ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز در خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه 2 ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته نه وړم. ویلې چې ستا ماشوم انجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخت راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له 2 کال وروسته بیا امیندواره شوم او انجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوي. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېره سخته ورځې مې تېرې کړي دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. په خدای مې روانه سو، 2 زامن مې سې پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سو. خو لا اوس هم په دې 2 زامنو له خلق قانې نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لوڼې یې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د انجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نداشت.
ډاکټرانو وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
تاین جنسیت مربوط به فرار نشه، چون کروموزوم پای
جنسی کروموزومونه په خزو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دی. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هغوی حجره سره د ایکس کروموزوم لري القاشي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هغوی حجره القا کړي، جنین به انجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې مش د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونی بدی مویني ځکه هغوی ډېرې بارزښت دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې 12 برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کیږي او ترې تمه کیږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د میړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کیږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه، بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سجی رډو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام انیمه نړۍ لرو خو مخکې تر دې چې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو لاند خبرونه لرو 9 بجې او 1:30 دقیقې.